د ازادي رادیو قدرمنو دوستانو ستړي مسې د ماښام شپږ بجې په ازادي رادیو د دې ساعت خبری مجلې ته شرغلاست په خبرونه کې په افغانستان کې پر روانو چارو باندې تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو نړیوالو مسایلو ته هم کتنه لرو خو اول ورځو رضوان مراد ته چې د دې ساعت مهم خبرونه وایي
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې د روان بهیر د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې وکیلان او اداري هیئت د ملي امنیت د رئیس د استجواب لپاره له راټولو شویو لاسلیکونو څخه په ګټه اخیستو د هغه د استهزا غوښتنه کوي او د هند حکومت نن پر ماشومانو د جنسي تیری کوونکي لپاره د اعدام سزا تصویب کړه د خبرونو تفصیل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې د روان بهیر د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي د دې کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د نوملیکنې مرکزونو ته ګواښونه موجود دي خو دې پروسه کې د خلکو د ګډون مخه نه ده نیول شوې
امنیت ما قبلا هم نگرانی داشتیم و حالا هم داریم ولی امنیت سبب نشده که مردم به مراکز نرود خوشبختانه تا از اول و از 25 حمل تا روز پنجشنبه بیشتر از 160,000 نفر ثبت نام کرده خوی مهم میره که با صحبت هایم که به مسئولین و ارگانه امنیتی شده دقت بیشتر و بیشتر صورت گیرد تا مراکز ما مردم ما که به خاطر ثبت نام میاد در امن باشند
بلورته د افغانستان د فوډو کورنۍ چر وزارتونه ژمنه کوي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره پراخ او جدید تدابیر نیولې دي دا په داسې حال کې د چتروسه په غور بادغیس او ننګرهار ولایتونو کې د پارلماني ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په مرکزونو بریدونه شوې دي د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې وکیلان او اداري هیئت د ملي امنیت د رئیس د استجواب لپاره له راټول شویو لاسلیکونو څخه په ګټه اخیستو د هغه د استهزا غوښتنه کوي د ولسی جرګې دا غړي وایي درې اونۍ وړاندې د معصوم ستانکزي د استجواب په هدف له وکیلانو لاسلیکونه واخیستل شول خو اداري هیئت او یو شمېر وکیلان غواړي له همهغو لاسلیکونو څخه په ګټه اخیستو ښاغلی ستانکزي استهزا کړي د ولسی جرګې غړي غلام فاروق مجروح وویل د وی تاسو درې اونۍ وړاندې د ملي امنیت د رئیس د استهزا لپاره لاسلیکونه ټول کړل بیا مو استهزا په استجواب بدل کړه د ملي امنیت رئیس تالار ته راغی او خبرې وکړې یو کس پیدا نه شو چې وایي نه منم تر دې مخکې د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی ویلي چې د استهزا او یا استجواب پریکړه په وکیلانو پورې اړه لري او اداري هیئت د جرګې د کمیټو د رئیسانو د پریکړې له مخې د چهارشنبه پر ورځ د معصوم ستانکزي د استهزا لپاره ټاکلې ده ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بیوروکراسۍ موجودیت او د تعهد نشتوالی د قالینو صنعت او په دې برخه کې د ښځو هڅونه له ستونزو سره مخ کړې ده ښاغلي غنی چې نن د ملکي خدماتو او اصلاحاتو د کمیسیون د نوې ودانۍ د پرانستلو او د ملي تدارکاتو د نویو کارکوونکو د معرفي په مراسمو کې وینا کوله ویل د سوداګرۍ او صنایعو وزارت باید د قانونو د صنعت مخته د پروتوس خندونو د لری کولو لپاره پر نوی قوانینو او ترسل عملونو کار وکړي ولسمشر دغه راز پر خصوصي سکتور غږ وکړ چې په خپلو نوښتونو سره له هیواد څخه د هغه څه د مخنیوي لپاره چې د قانونو قاچاق وبال کار وکړي خبرونه له ازادي رادیو اورئ د هند حکومت پر ماشومانو د جنسي تیری کوونکو لپاره د اعدام سزا تصویب کړه نوې ډیلی د اګام روسه تر هغې پورته کړ چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر یوې اتکلن مسلمان نجلۍ د وی ډلې هندوانو جنسي تیری او د هغې وشل کېدو په ټول هند کې مظاهرې پورته کړې له 12 کلونو کم عمره ماشومانو باندې جنسي تیری کوونکو ته د اعدام سزا د صدر اعظم نارندرا مودي په مشرۍ د کابینې په غونډه کې تصویب شو په 2013 کال کې په هند کې پر یوې نجلۍ د ډلیز جنسي تیری تر پیښې چې په ټول هیواد کې اعتراضونه او پارول او په نړیواله سطحه وغندل شوه سخت قوانین په هند کې تصویب شوې دي په هند کې یوازې په 2015 میلادي کال کې پر ماشومانو او ښځو د جنسي تیری یو لزره پیخي ثبت شوې دي یو جک پوری امریکای چارواکی خبریالانو ته ویل چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ به د فرانسې له ولسمشر امانوئل مکرون سره د ایران د اټومي تړون مسأله وڅېړي له ټاکل شوي مهالویش سره سم به امانوئل مکرون د اپریل له 23 تر 25 نیټې پورې په متحده ایالاتو کې وي ترامپ خبرداري ورکړی دی چې د ایران له اټومي تړون څخه به چې په 2015 کال کې شوی دی ووزي. ډونالد ترامپ د دې تړون په اړه د پریکړې لپاره د مې 12 نیټه ضرب العجل ټاکلی دی. د امریکا متحدانو ولسمشر ترامپ هڅولی چې دا تړون لغوه نه کړي. د دوی په باور دا تړون تر ټولو غوره لار ده چې ایران د اټومي وسلو له ترلاسه کولو وګرځوي. او د ارمنستان صدر اعظم سر سرکیسیان پر خپل سیاسي مخالف چې په مرکز ایروان کې د اعتراضونو مشري کوي غږ وکړ چې له حکومت سره سم دستي خبرې پیل کړي. سرکیسیان نن په یو اعلامیه کې ویل دی د ارمنستان د سیاسي تحولاتو په اړه په ژوره توګه اندېښنه لري. په همدې حال کې پولیسو هم خبرداری ورکړی چې په پایتخت ایروان کې د صدر اعظم ضد مظاهرې نور نشي زغملی. خو د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان له حکومت سره د خبرو اترو وړاندیز رد کړی دی او د صدر اعظم سر سرکیسیان د استعفا غوښتنه کوي. ارمنستان کې وروسته تر هغې پراخې مظاهرې پیل شوې چې د دې هېواد پارلمان سرکیسیان د صدر اعظم په توګه غوره کړ. نوموړی تر دې مخکې د 10 کلونو لپاره د ارمنستان ولسمشر او یوازې 2 اونۍ وړاندې د واک موده پای ته ورسېده.
دا ازادي رادیو د شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. نن د شنبې ورځ ده، د 2013 میلادي کال د اپریل د میاشتې 28مه ده چې د غویي د سور د میاشتې له لومړۍ سره برابر ده. د خبرونه کې د افغانستان پر روانو انتخاباتو خبرې کوو. په افغانستان کې د رای ورکونکو د نمونو د ثبت لړۍ روانه ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په ولسي جرګه کې نن پر دې بحث وسو چې هغه ټاپې یا سټیکرونه چې د رای ورکونکو پر کارتونو لګیږي هغه په بازار کې خرڅېږي یا اخیستل کیږي. دا چې د پارلمان غړو څاندې شنې څرګندې کړې دي. په دې خبرونه کې رپورټ اور باندې لرو. په دې خبرونه کې به کندوز په یو رپورټ کې واوري چې لسهاو شوونځي تړلې پاتې دي او ډېر کوچنیان نسي کولای چې شوونځي ته ولاړ شي. په دې خبرونه کې به په کندوز کې دغه ستونزې پر عواملو خبرې وکړو او په نړیوالو مسایلو کې په ارمنستان کې روان وضعیت ته کتنه لرو. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر د هغه هیواد د جمهور رئیس ارمین سرکیسیان وړاندیز چې د خبرو بلنه یې ورکړې وه رد کړ. د ارمنستان په پلازمینه کې نن هم خلکو مظاهره وکړه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتو لپاره د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شورا او د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نمونو د ثبت لړۍ روانه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی امنیت ته اندېښنه لري، خو د کمیسیون چارواکي دا هم وایي چې د هغو کسانو شمیر زیات شوی دی چې د انتخاباتو لپاره خپل نمونه ثبتوي. یوسف خان ځدران په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې په دریو مرکزونو تر حمله وروسته د دغه هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي ګواښونو په دغه پروسه کې د خلکو مخه نه ده ډب کړې او تر اوسه له 1,62,000 ډیرو کسانو نوم لیکنه کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امنیت ما قبلا هم نگرانی داشتیم و حال هم داریم، ولی امنیت سبب نشده که
دی وی مونږ مخکې هم د امنیت په اړه اندېښمن و اوس هم یو. خو دا ستونزه د دې لامل هم نه ده شوی چې خلک دې مرکزونو ته ولاړ نشي. له نیکه مرغه د حمل د میاشتې له 25مې نیټې څخه بیا د 5مې تر ورځې پورې له 1,62,000 ډیرو کسانو نوم لیکنه کړې ده او په کار ده چې امنیتي مسؤلین لا ډیر دقت وکړي تر څو هغه خلک چې نوم ثبتونې ته راځي په امن کې وي. ښاغلی هاشمي وایي د نوم لیکنې د بهیر له پیل راهیسې بیا تر اوسه تر ټولو ډیرو خلکو په پلازمینه کابل او کمو بیا په میدان وردګ ولایت کې نوم لیکنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د بادغیس ولایت په مرکز قلعینو کې د نوم لیکنې په یو مرکز راکټي حمله وشوه او په همدې ورځ د جلال آباد ښار اړوند په 5مه انتخاباتي حوزه د وسلوالو په حمله کې 2 پولیس ووژل شول. د تیرې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ هم وسله والو مخالفینو د غور ولایت مرکز فیروزکو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې په یو مرکز حمله وکړه او 15 کسان یې له ځانه سره یوړل. د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر د تیرې اونۍ د شنبې له ورځې پیل شوی او تر اوسه د رای ورکوونکو د نوم لیکنې په دریو مرکزونو حملې شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د دغو مرکزونو د لازم امنیت خبره کوي، وایي چې د کورنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست په ګډه هڅه کوي چې د دغو مرکزونو نو امنیت لا ښه ټینګ کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دغه مرکزونو د ښه امنیت په خاطر د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، ملي امنیت ریاست په ګډه څه امکانات چې موږ لرو هغه به د دغه مراکزو د ښه امنیت په خاطر به موږ دغه اقدامات ترسره کوو. او اوس مهم دغه څه مراکز چې فعال شوي دي د ټولو د امنیت په خاطر
بلخوا. د افغانستان د آزادو او د عادلانه انتخاباتو بنسټ یا د ټیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده وایي دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له بشپړ چمتووالي پرته د رایې ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر پیل کړ، امنیتي بنسټونه یې د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. ښاغلی ایوب زاده وایي د امنیتي ستونزو له امله د نوم لیکنې په بهیر کې د خلکو کمه ونډه د دغه بهیر مشروعیت له پوښتنې سره مخ کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د میزان پاته وشتمه نیټه اوس یو کال ته بیا د جمهوري ریاست انتخابات دي. هر وګړی چې د افغانستان تذکره ولري او تر 30 کلونو یې عمر لوړ وي کولای شي چې د خپل کور نږدې مرکز ته ولاړ شي، خپل نوم ثبت کړي او بیا په انتخاباتو کې ګډون وکړي او رایه ورکړي. خو نن د افغانستان په ولسي جرګه کې یو شمېر وکیلانو یوه نوې ادعا کړې ده. دوی ویلي هغه سټیکرونه یا هغه ټاپې چې د خلکو په تذکرو کې لګول کېږي، یعنې کله چې یو څوک دی خپل نوم ثبتوي او په تذکره باندې چې کومه ټاپه لګول کېږي یا سټیکر ورباندې لګول کېږي هغه په کابل کې خرڅېږي. دغه وکیلانو چې نن په جرګه کې ادعا کړې وه کوم اسناد یا شواهد نه دي وړاندې کړي چې خپلې ادعاوې ثابتې کړي. خو د افغانستان د خپلواکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل دي چې دوی دغه ټاپې چې دوی د خلکو په تذکرو ورلګوي مسؤولي ساتي او دا په بازار کې نه خرڅېږي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند رپورټ لري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او امنیتي ځواکونو پر کړنو په انتقاد سره وویل چې که د انتخاباتو پر وړاندې شته ستونزې لرې نه شي، راتلونکي انتخابات به راڼه نه وي. په ځینو سیمو کې د امنیت نشتوالی، له انتخاباتو سره د خلکو نه لیوالتیا، د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لنډ بهیر او په کابل ښار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د سټیکرونو خرڅون هغه موارد دي چې د ولسي جرګې د ځینو غړو په خبره د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې خنډ کیږي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال حمایون حمایون پرته له دې چې اسناد وړاندې کړي ادعا وکړه چې کوم سټیکرونه چې د رای ورکوونکو پر تذکرو لګول کېږي په کابل ښار کې خرڅېږي.
په کابل ولایت کې د سټیکرونو کتابونه خرڅېږي. اکثره وکیل صاحبان او خلک چې غواړي په انتخاباتو کې کاندید شي دغه کتابونه اخلي او پر جعلي تذکرو یې لګوي. نه پوهېږم د دغو انتخاباتو راتلونکي به څه وي.
دا اندېښنه په داسې حال کې راپورته کېږي چې په پام کې ده د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د وګړو د ثبت او احوالو مرکزي ادارې ویلي چې د 10 میلیونه د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لپاره تیاری نیولی دی. په مرکز او د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکوونکو د نومونو لیکل د روان کال د حمل د میاشتې په 15مه پیل شوي چې د ثور تر 23مې نیټې به دوام وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې په وروستۍ یوه اونۍ کې په ټول افغانستان کې 1,90,000 کسانو نومونه لیکلي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا سرپرسته شهلا حق چې د ولسی جرګې دغې غونډې ته بلل شوی و ویویل د افغانستان وضعیت د نړیوالو معیارونو په شان د انتخاباتو لپاره مناسب نه دی، خو د دې په خبره کمیسیون هڅه کوي چې د جال او درغلیو مخه پکې ونیسي. مرمن حق وویل که اړتیا پیښه شي د ولایتونو په مرکزونو کې به د نوم لیکنې د بهیر موده وغځیږي. دې د ولسي جرګې د ځینو غړو د دغه ادعا پر وړاندې چې د انتخاباتو سټیکرونه په بازار کې خرڅېږي داسې وویل. دې وویل په دې برخه کې چې سټیکرونه او کتابونه د غلا شي تر اوسه شواهد نشته. و یقین لرم چې د خلکو او د کمیسیون د همکارانو په مرسته به مخاوني ورشي. د وګړو د ثبت او احوالو د مرکزی ادارې رئیس حماین محتاط چې دی هم د جرګې غونډې ته بلل شوی و وی ویل د انتخاباتو لپاره یې په شرایطو برابرو کسانو ته د تذکیرو د ویش لړۍ ګړندۍ کړې ده. د ده په خبره د تذکیرو د ویش په ځینو مرکزونو کې د خلکو ګډون کم دی او په کار ده چې د نوم لیکنې او د تذکیرو د اخیستنې په برخو کې خلکو ته عامه پوهاوی زیات شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
تاسو په رپورټ کې واورېدل چې د انتخاباتو د بهیر سره څه ډول نوې ستونزې ادارې شوې دي. که ستاسې په منطقه کې کوم مشکلې یا ستونزه وي چې د انتخاباتو په ارتباط تاسې ته اندېښنه پیدا کوي، تاسې کولی سئ چې د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې ازادي راډیو ته پیغام راوستوئ. دا یې تر ټولو اسانه لار ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان حکومت وایي په افغانستان کې د بیکاره ځوانانو د بیکاری د کمولو لپاره غواړي چې تر دې وروسته 70% ښوونځي مسلکي ښوونځي سي یا حرفه‌ای سي. د دغې مسلې په ارتباط د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار نن خبریالانو ته څرګندونې کړې او ویلي دي چې په دې ډول به کله چې یو څوک د 12 ټولګي څخه فارغېږي یو کس به یې هم زده وي او کولی بسي چې کار هم وکړي. د ازادي راډیو خبریال واصل وصال د دغه پروګرام پر نورو جزئیاتو معلومات وړاندې کوي.
افغان حکومت په پام کې لري چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې د هرې ولسوالۍ په کچه یو حرفوي ښوونځی جوړ کړي. د بشري سرچینو، زیربناو او ټکنالوژۍ په برخه کې د ولسمشر سلاکار محمد همایون قیومي د شنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل هغه ځوانان چې اوس مهال له ښوونځي او پوهنتونونو فارغېږي د مارکیټ کاري اړتیاوې نشي پوره کولی. ښاغلی قیومي وایي تر راتلونکو دریو کلونو پورې به په ټول هیواد کې له 300 پورته حرفوي ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانستل شي.
پرانستل شول 15 نور حرفوي خوانزي به سه کال په 15 سیمو کې جوړ شي. د ولسمشر د لارښوونې سره سم مو غواړو په راتلونکو دوو کلونو کې په هر ولایت کې یو حرفوي خوانزي او تر دریو کلونو پورې د هر ولسوالۍ په کچه یو حرفوي خوانزي ولرو چې دا له 340 تنه ډیر خوانزي کیږي. په اوږد مهال کې زموږ پلان دا دی چې زموږ 80% خوانزي حرفوي شي.
د ښاغلي قیومي په خبره هغه 15 حرفوي خوانزي چې تیر کال په کابل او بلخ ولایتونو کې جوړ شوی ډیره ښه نتیجه ورکړې او فارغ شوي ځوانان ترې راضي ول. د نوموړي د معلوماتو مخې په هیواد کې د شته 150,000 حرفوي ښوونځیو د پراختیا او ظرفیت لوړولو لپاره به هم هڅې وشي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو مخې اوس مهال له 1,000,000 ډیر ځوانان په پوهنې سیستم کې شامل دي چې له فراغت وروسته ډیر کم شمېرې د لوړو زده کړو موسسو ته لار پیدا کوي او نورې بیا د کاري وړتیاو او حرفې د نه لرلو له امله بېکاره پاتې کیږي. خو زیاتره ځوانان او عام خلک بیا نامني د کاری اسانتیاو نشتون، اداري فساد او دغه شاندې لازمو پالیسیو نشټواله په هیواد کې د بیکاری او بیوسلې د پرختیا مهم لاملونه بولی. د نړیوال بانک د ورستیو احصایو مخې چې افغان حکومت هم تاییدوي په افغانستان کې د کار په شرایط برابر 1.9 میلیونه کسان بیکاره دي. په ورته وخت کې د پوهنیزو چارو کارپو صدیق پتمن کسه هم د ښوونځي او حرفوي کېدل یو ښه اقدام بولی خو وایي دا چاره لازمو پلانونو او امکاناتو ته اړتیا لري.
په میلیونونو ډالرو ته ضرورت تېرې چې تېر جوړ کړي، ځکه هلته به ماشین آلات اخلي، هلته به ابزار اخلي. چې حکومت موږ ته داسې وعدې راکړي چې هغه عملي وي.
ښاغلی پتمن وایي په اوسنیو شرایطو کې ډېر کم امکانات لیدل کېږي چې ښوونځي د حرفوي شي، ځکه د ده په خبره حکومت له یوې خوا د چارې ته کافي بودجه نه لري او له بله پلوه داسې تکړه ښوونکي استادان هم نشته چې زده کوونکو ته په اړوندو برخو کې د پام وړ روزنه ورکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې د افغانستان حکومت غواړي په راتلونکو دریو کلونو کې د هرې ولسوالۍ لپاره یو د مسلکي زده کړو ښوونځی جوړ سي او بیا غواړي چې 70% ښوونځي مسلکي یا حرفه‌ای سي چې بیا کله چې زده کوونکي فارغېږي هغوی به کسبونه هم زده کړي وي. خوایا هغه ښوونځي چې تیار جوړ سوی دي په افغانستان کې هغه ټول فعال دي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال وایي چې په هغه ولایت کې ډېر ښوونځي تړلي دي او زرهاو زده کوونکي نسي کولای چې زده کړه وکړي. په کندوز کې زموږ خبریال اجمل آرین شمیر خلکو سره خبرې کړي، چارواکي هم را ژغولي، رپورت لري.
په کندز کې وسلوالو مخالفانو د 250 ښوونځیو دروازې تړلې دي. د کندز ولایتي شورا وایي چې د پوهنې ریاست په دغه ولایت کې 500 فعال ښوونځي لري، خو د روان کال پیل څخه تر دې دمه وسلوالو مخالفانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د 250 خونځوي دروازې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي او له کبله په زرګونه ځوانان او کوچنیان د ښوونې او روزنې له بهیر څخه بې برخه پاتې دي. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوی او د دغه شورا غړي فوزیه یفتلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په کندز کې کابو د 50% ښوونځیو دروازې د وسلوالو مخالفانو لخوا تړل شوي دي او په دې اساس شرایط کې دغې مسلې موږ سخت اندېښمن کړي یو. زموږ د معلوماتو له مخې څه باندې 250 ښوونځي د طالبانو لخوا بند شوي دي او دغې موضوع خلکو ته یې ډېرې اندېښنې زیږولې دي. موږ له مرکزي حکومت څخه غواړو چې دغې ستونزې ته ژر تر ژره د پای ټکی کېږدي. که څه هم د کندز د پوهنې ریاست چارواکي دغه خبرې نه تاییدوي او برسیره پر دې نه حاضرېږي تر څو په دې اړه رسنیو ته وضاحت ورکړي. بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي هم تاییدوي چې په دغه ولایت کې د یو زیات شمېر ښوونځیو دروازې د وسله والو مخالفانو لخوا تړل شوي دي. د کندز د ولي ویان نعمت الله تیموري وایي چې سیمه ییزې ادارې د شفافیت او د اداري فساد د مخنیوي په خاطر د ښوونکو د معاشونو سیستم یې بانکي کړی تر څو ښوونکي خپل معاشونه د بانک له لارې ترلاسه کړي. نو په همدې دلیل وسله والو مخالفانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
د دې لپاره چې موږ شفافیت راولو او د فساد پر وړاندې مبارزه وکړو، موږ د معلمینو معاشونه بانکي سیستم ته واچولو، یعنی بانکي مو کړه چې هر معلم حقوق یې دي، اجراات یې دي او هغه څه معاشونه چې د بانک له طریقه دوی ته ورسیږي. یو شمېر خلک چې د بانکي سیستم سره مخالفت ته کوه، په دې کې یعنی د معتمد له لارې پیسو ته دوی ګټې وي، دوی په دغه برخه کې مخالفت وکړه. 500 پورته مکتبونه په کندوز کې دي چې د دې څخه یو شمېر یې تړل شوي دي.
خو له دې وړاندې ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسله والو مخالفانو ویان معرفي کوي ویلي وو چې ښوونځي د هغوی لخوا نه دي تړل شوي، بلکې د ښوونکو لخوا بند شوي دي، ځکه د ښوونکو د معاشونو سیستم بانکي شوی، نو په همدې خاطر یې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو شمېر مدني فعالان بیا د کندز له سیمه ییزې ادارې غواړي چې د قومي مشرانو او دیني علماو په منځګړیتوب د وسله والو مخالفانو ته قناعت ورکړي چې د ښوونځیو دروازې دې د ماشومانو پر مخ خلاصې کړي.
په دې وروستیو کې د کندز زیات ښوونځي چې دي د ماشومانو ځوانانو په مخ تړل دي، البته د طالبانو د خوانه چې هغوی په دې کې خپل سیاسي اهداف ممکن ولري، د هغې په خاطر یې تړل دي. خو دولت لپاره پکار ده چې په هره طریقه کېږي چې هغې سره جوړجاړی وکړي او دغه مکتبونه بیرته د ماشومان او ځوانان په مخ خلاص کړي.
په کندز کې په داسې حال کې د ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ تړل کېږي چې روان کال د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د پوهنې کال په نوم نومول شوی و. خو د کندز ولایتي شورا بیا وایي چې په دغه ولایت کې د روان کال پیل څخه تر اوسه پورې څه باندې 200,000 ځوانان او ماشومان د زده کړې له بهیر څخه لرې پاتې دي او دغې مسلې خلک د خپل د ماشومانو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به ورسو ارمنستان ته. په ارمنستان کې له ډیرو ورځو راهیسې خلک مظاهره کوي، د اپوزیسیون پلویان مظاهره کوي د دغه هیواد په پلازمینه یروان او د هغه هیواد په ځینو لویو ښارونو کې. خلک لارو کوڅو ته راوځي او د هغه هیواد د پخواني جمهور رئیس سرج سرکیسیان پر ضد دوی شعارونه ورکوي. دوی وایي چې سرج سرکیسیان بیا د صدراعظم په توګه په دغه هیواد کې انتخاب شو او په دې ډول هڅه کوي چې په قدرت باندې پاته سي. نن د ارمنستان جمهور رئیس آرمین سرکیسیان دغو اعتراض کوونکو ته وړاندیز وکړ چې خبرې ورسره وکړي، خو رپورټونه وایي چې د سیاسي مخالف مشر نیکول پشینیان له لوري دغه وړاندیز رد شوی دی. سالی محمد سالی نور جزئیات وړاندې کوي.
په ارمنستان کې د شنبې په ورځ له سړې هوا او میده باران سره سره مظاهرچیان د نهمې پرله پسې ورځې لپاره لارو او کوڅو ته راووتل. دوی له هغه څه سره خپل مخالفت څرګند کړ چې د سرکیسیان له خوا یې پر واک د منګلو شخول یاد کړي دي. سرج سرکیسیان لس کاله د ارمنستان ولسمشر و چې څه باندې دوی اونۍ مخکې یې د ولسمشرۍ وروستۍ دوره پای ته ورسېده او د صدراعظم په توګه وټاکل سو. پولیسو د شنبې په مبشین ویل چې د پلازمینې یریوان په بیلابیلو برخو کې 2 کسان نیول سوي دي. تر یو سلو اتیا زیات کسان د جمعې په ورځ په پلازمینه کې په داسې حال کې نیول سوي چې پولیسو هڅه کوله د اپوزیسیون ملاتړې پرې نږدي څو لارې او کوڅې بندې او په پلازمینه کې ګډوډي ایجاد کړي. د دغه هیواد د عدلي وزارت خبرداری ورکړی چې چارواکي د مظاهرچیانو د تیتو پرک کولو حق لري. مظاهرچیانو د شنبې په ورځ شعارونه ورکول چې سرج سرکیسیان نه غواړو. دوی ویل چې د دیالوګ لپاره د سرکیسیان غوښتنه هم نه مني. په همدې حال کې په پارلمان کې د اپوزیسیون غړي نیکول پاشینیان د جمعې په ورځ وویل
هو موږ به خپل اعتراض ته ادامه ورکړو چې په بشپړ ډول سوله ییز دی. موږ له پولیسو غوښتنه کوو چې سرکسیان دې نه ساتي، ځکه دوی د سرکسیان پولیس نه بلکې د ارمنستان د جمهوریت د اوسیدونکو پولیس دي.
مظاهرچیانو د ارمنستان پر حکومتي سیستم هم انتقاد کوي چې سبب سوی سرج سرکسیان د ولسمشر په توګه تر لس کلنې واکمنۍ وروسته هم پر قدرت پاتې سي. سرکسیان د شنبې په ورځ په ویلامیه کې له نیکول پاشینیان هیله وکړه چې سیاسي ډیالوګ ته کښېني او دا کار باید ژر تر ژره وسي. د ارمنستان په دویم لوی ښار ګیومري کې هم مظاهرچیانو اعتراضونه کړي دي. په همدې حال کې د ارمنستان پولیسو د شنبې په ورځ په ویلامیه کې خبرداری ورکړی چې د غیر قانوني تظاهراتو د تنظیمونکو غیر قانوني چلند به هیڅ ونه زغمي.
اوس به ورسو شمالي کوریا ته. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د هغه هیواد د مشر په حواله ویلي چې خپل د اټومي وسلو پروګرام او د انټر کانتینینټل میزایلو د جوړولو پروګرام بندوي او هغه سیمې به هم بندي کړي چېرته چې دوی راکټي آزموینې کولې. دغه خبر د جنوبي کوریا خبري اژانس یونهاپ هم خبر کړی او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر هرکلی کړی دی. اجمل ان نور جزئیات وړاندې کوي.
یونهاب خبری اژانس د شمالي کوریا د دولتي خبري رسنیو په حواله ویلي د اپریل له 28 نیټې به دا هیواد اتومي آزموینې او د لوی وچو ترمنځ د ویشتل کیدونکو توغندیو آزموینې بندې کړي. په ریپورت کې د شمالي کوریا د دولتي خبري اژانس په حواله راغلي چې شمالي کوریا به د دې هیواد په شمال کې د اتومي آزموینو تاسیسات د دې لپاره وتړي څو د اتومي آزموینو د ځنډولو پریکړه ثابته کړي. د شمالي کوریا د اعلان څو ورځې مخکې له دې کې چې ټاکل شوې ده د دې هیواد مشر کیم جنګ اون د جنوبي کوریا له مشر مون جی ان سره د دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ په غیر پوځي سیمه کې وګوري. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس هم ویلي چې شمالي کوریا به د اټومي آزموینو د بشپړ بندیدو په اړه له نړیوالو هڅو سره هم یو ځای شي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي کیم جنګ اون د دې هیواد د واکمن ګوند بي غونډه ته ویلي دا چې په اتومي وسله زموږ سمبالښت تایید شو نور زموږ لپاره د اټومي او د لری او نږدې واټن وشتونکو توغندیو د آزموینو اړتیا نشته. نوموړي زیاته کړې چې د دې هیواد په شمال کې د اتومي آزموینو تاسیساتو خپل ماموریت بشپړ کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر خپل ټویټر د پیونګ یانګ د دې اعلان په اړه عکس العمل ښودلی او دا ستر پرمختګ بللی او ویلي دي چې دا هم شمالي کوریا او هم نړۍ ته خبر دی. چین چې د پیونګ یانګ متحد خو له اتومي آزموینو یې ستړی دی هم د دې اعلان هرکلی کړی دی او ویلي دي دا به په سیمه کې ترنګلتیا راکمو او د اتومي بیوسلې کولو بهیر سره به مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لو کانګ په یو بیان کې ویلي چینایي لوري په دې باور دی چې د شمالي کوریا پریکړه به د کوریا په ټاپو وزمه کې وضعیت بهتره کړي. خو جاپان ویلي د شمالي کوریا پر دې اعلان قناعت نه کوي او دوی به پر پیونګ یانګ تر هغه سیاسي فشار ته دوام ورکړي څو چې دې هیواد په بشپړ توګه د ډله ییزې تباهۍ اتومي وسلو او توغندیو پروګرامونه بند کړي نه وي. د جاپان د دفاع وزیر اټس نوري اونودیرا په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل موږ پر دې قناعت نه کوو او زیاته کړه پیونګ یانګ د خپلو نږدې او منځني واټن وشتونکو توغندیو د پروګرام د پای ته رسولو په اړه څه نه دی ویلي. په 2018 کال کې شمالي کوریا د لری واټن وشتونکو توغندیو آزموینې وکړې او وی ویل دوی وسله وړتیا پیدا کړې چې د امریکا د متحده ایالاتو خاوره پر اتومي وسلو وبښتلې شي. که څه هم د دې هیواد دا تایید شوې نه ده خو پرله پسې آزموینې د امریکا، جنوبي کوریا او جاپان سره د شمالي کوریا کړکیچ پراخ کړ. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، د ملګرو ملتونو امنیت شورا او یو شمېر نورو هیوادونو پر شمالي کوریا سخت مالی بندیزونه لګولي. خو پیونګ یانګ په دې وروستیو کې له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد د کړکیچ د هواري په اړه هیله بخونکي څرګندونې کړې چې د شمالي کوریا او د نړیوالې ټولنې ترمنځ یې د شته کړکیچ د هواري هیله پیدا کړې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
احمد الله لا کونړ لیکلی په زیات ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي. له حکومت غواړو چې دلته د شبکو مشکل حل کړي. جلال الدین له زابل په یو پیغام کې لیکي د افغانستان حکومت که غواړي چې زیات خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي ښه امنیت یې راته ونیسي. له بلخه عبد الله جهاني لیکلي په ښوونځیو کې درسي مواد نشته، ښوونکي در بدره ګرځي، نو زده کوونکو ته به څه ور زده کړي؟ زه خپله معلم یم، نه معاشونه درک لري نه څوک زموږ پوښتنه کوي. ادریس له هراته لیکلي په هرات کې شکر ښه امنیت دی او خلکو د نومونو د ثبت په پروسه کې ښه ګډون کړی او لابه یې کوي. او رحمت الله ننګرهاری له جلال آباد لیکي ټول حکومتي چارواکي باید خپل نومونه ثبت کړي ځکه رئیس جمهور هم غوښتنه ورڅخه کړې ده. اوریدونکو زموږ د خبري مجله نوره د پای ته رسیدو په حال کې ده. تاسې دغه ستاسې خپل پیغامونه پر افغان بي سیمه تسوتله شمېره رسولي. ستاسې خپل نظر د ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري. د ازادي راډیو خبرونې مه هیروئ. د ماښام په 2 بجو به د امریکا غږ پښتو خبرونې پیل سي. اوس موږ دغه خبرونه ده، تر بیا ته خدای پامان.